فراموش نکن.
د نن او وضعیت په پروګرام کې د یوې هفته رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده او دوړ خواوته په تجارتي مالونو بار کوم 15000 لاري او موټرونه ولاړ دي. د دوړ خواو ولسونو او تجارانو ته سخت زیان رسیدل دي. نن په همدې حق راغی
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی سړی مشید نن او وضعیت پروګرام ته زه زیبا خادم یم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نن او وضعیت پروګرام هم همدارنګه لکه د تل پشان د خاصو مسایلو په ارتباط ورځنیو مسایلو په ارتباط وی چې د خبرونو نورسته غواړو د ټاکلي موضوع په ارتباط د خبرونه د ملمسره او غږیګو د غوی نظر او تحلیل واوري. نن مسله دا ده چې درنو ریدونکو تاسو معلومه ده چې د یوې هفته رئیس یعنی د تیرې جمعې رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده او دوړ خوته په تجارتي مالونو باندې بار لاري کوم 15000 لاري او موټرونه ټول بند پاتې دي. د دوړ خو تجارانو او همداشان ولسونو ته سخت اقتصادي زیان رسیدل دي او د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د بارني چارو وزارت ویلي دي چې د تورخم د دروازې د خلاصولو لپاره هڅه روان دي. پاکستان وی چې دا دروازه څو ورځې مخکې ځکه وتړل شو چې طالبانو د سرحدي ساتونکو د پاکستان په خاوره کې پوسټ جوړوله، مګر طالبانو بیا ویلي دي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي چې دوی په پاکستان کې نه بلکې په خپل خاوره کې پوسټ جوړوله. خو وی چې پاکستانی پوځیانو او سرحدي ساتونکو اعتراض وکړ او یو ارخیز ډول باندې دلته غوولګاو بندیز ولګاو او لارې بند کړه. نو موږ غواړو په مسلې باندې د خبرونې د ملما سره لږه وغږیږو. نن مو په دې برخه کې د بحث لپاره او د غوډې نظر د خستو لپاره په پاکستان کې البته په خیبر پختونخوا کې د مهاجرو په چارو کې د افغانستان د قنصلګری په خوانی اتشه عبدالحمید جلیلی صاحب ته بلنه ورکړې ده چې اگر شي په دې باره کې د خپل تجربه په اساس وغږیږي چې دا اول ځل نه ده بلکه دیر کلونو رئیس کله ناکله همدغه سي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پیښی شوې دي او لارې تړل شوې ده. خصوصا زیاتره وخت شي مثلا په اوړي کې لارې بند شوې ده، دروازه بند شوې ده، یا په ژمي کې د هر موسم هغه تجارانو ته چې مال وړي راوړي، میوه وړي راوړي او په دې لارې باندې افغانان زی راځي، نو د پاکستان تجارتی مالونه زی نور ملکونو ته د ټولو ته تاوان رسیدلې ده. البته ملکونو ته حکومتونو ته بدوم را نیوي خو بلکې ولسونو ته پکې ډیر تاوان رسیدلې ده. زه خو بل ګروسه په دې مسلې باندې د خبرونه دی مسره وغږیږم، مګر مخکې دې چې د مسره خبرې پیل کړم دلته یو څو خبرونه را سره دي د لولمه بعد د غنبیا د مسره خبرې کوم. د جرمنی مقامات ویلي دي چې دوه تنه افغانان چې ګومان کیږي د اسلامي دولت د ډلې سره تړاو لري په سویډن کې د قران شریف د نسخو د سوځولو په غش کې د هغه هیواد په پارلمان باندې د برید د طرح په تور په جرمنی کې په بند محکوم شوی دي. د جرمنی د تورینګ ایالت محکمې د پنځنبه په ورځ د فبرورۍ په 28مه د اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې د ابراهیم او رامین پونوم دغه دوه کسانو هڅه کړې و چې دغه پلان عملی کړي، خو مګر وینې شو کړ چې التوسلی واخلي. پام دې خبر پانه کې بل خبره دا شوې ده چې دې کسانو د قران شریف د نسخو د سوزولو په پیخه کې د سویډن د پارلمان د غړو د وژلو په دسیسه کې هم چې دوی وی لاس درلود دوی مجرم پیژندل شوې دي. محکمې بیان خپور کړی دی او د دې بیان له مخې دغو دوه کسانو د داعش سره خواخوږي ښودلې ده. دا د محکمې خبره ده او د دغې ډلې له تاوتریخوالي ډک چلند هم تایید کړی و. ابراهیم په 2023 کال کې د داعش خراسان د څانګې غړی شوی و، یعنی غړیتوب یې حاصل کړی و. ابراهیم دیش کلن دی، په 15.5 کاله بند محکوم شوی دی او 40 کلن رامین په 4 کاله او 2 میاشتو بند محکوم شوی دی. دا کوم قضیه کې چې دوی لاس لرلو د محکمې د اسنادو له مخې ابراهیم په 2015 کال کې او رامین په 2016 کال کې د خپل طرحې او پلان په خاطر جرمنی ته تللی و. دویم خبر دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په حق له 15 ورځې نندارتون پرانسته و. دا 15 ورځې نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شو تر پرون پورې روان او پرانسته و. یوناما په فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو په بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون او د کلونو کلونو جګړو له امله د زیربناوو د ویجاړولو له امله دغه بحران مخ په زیاتېدو دی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اقلیمي بدلون له امله د افغانستان نږدې 15 میلیونه کسان د خپلو سیمو نه نور سیمو ته تللي دي، مجبور شوي دي چې خپل ځایونه پرېږدي او دوی د خطر سره مخامخ دي. او په 2023 کال کې د 15 لکه ډیرو کسانو د سیلاونو، وچکالیو او نورو طبیعي بحرانونو له امله خپلې مینې پرېښې دي او نورو ځایونو ته نقل مکان کړی دی. دریم خبر چې غواړم ویل ولا مغه دا ده چې قدرمن اوریدونکو، نن د روژې اوله ورځ ده. د سعودي عربستان په شمول ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو د جمعې په ورځ د فبروري په 28 باندې اعلان کړی دی چې د شنبې ورځ د مارچ لومړۍ نیټه د روژې اوله ورځ سره مصادفه ده. د سعودي عربستان دولتي خبری آژان د اکسپو شبکې کې لیکلي دي چې د دې هیواد د سترې محکمې د حکم له مخې د شنبې ورځ د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د سعودي ترڅنګ په افغانستان، الجزائر، مصر، اردن، لبنان، فلسطین، سودان او تونس کې هم نن د شنبې ورځ د روژې د میاشتې اوله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د شنبې ورځ د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایکس په پانی کې لیکلي دي چې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې یو شمېر کسانو د روژې میاشت لیدلې ده او په همدې اساس سترې محکمې اعلان وکړ چې د شنبې ورځ د روژې اوله ورځ ده. په پاکستان کې د مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ یو دیش کسیز کمیټې د خیبر پختونخوا په مرکزی دفتر کې د روژې د میاشتې د لیدو لپاره غونډه کړې او کمیټې اعلان کړی دی چې د مارچ 2 یعنی یک شنبه په ټول پاکستان کې د روژې اوله ورځ ده. او د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنه ای همداشان په عراق کې تر ټولو لوړ رتبه شیاملا آیت الله علی سیستانی اعلان کړی دی چې په دې هیوادونو کې به د روژې میاشت اوله ورځ به د یکشنبه ورځ وي. نو قدرمن اوریدونکو، دا و د دې ساعت خبرونه. لږ وروسته د خبرونه د بل مسره بحث پیلو. قدر من اوریدونکو هیله ده چې روغ او خوشاله اوسه. غواړم چې د میلمه سره خبرې پیل کړم، خو وګورم چې زمونږ محترم میلمه خبرونه ته تر اوسه پورې راغلی یا نه. فکر کوم چې جلیلی صاحب تر اوسه خبرونه ته نه دی راغلی. کوشش کوو چې د خبرونه ته راولو چې تر څو وکړی شو په پاکستان کې دغه نوې تازه خبره چې یوه هفته کېږي روانه ده د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ، چې د تورخم دروازه بنده شوې ده او دواړو خواو ته مشکلات پیښ شوي دي. البته ولسونو ته چې تجارانو ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی، ناروغان چې د افغانستان نه دوی غوښتل ریشي پاکستان ته د علاج لپاره، هغوی هم په موټرونو کې بند پاتې دي، نشي کولی چې ځان خپل منزل ته ورورسي. نو له دې کبله مونږ غوښتل او غواړو چې په دې پروګرام کې د دې یو کس سره وغږیږو چې هغه په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په دغو مسایلو باندې، په دې مسایلو او ډیرو نورو مسایلو باندې د خپل معلومات په خوا هم درلودل او سم معلومات لري، ځکه چې هلته د په قونسلګری کې په خوانه آتشه و. جلیلی صاحب، د جلیلی صاحب سره غواړم خبرې وکړم چې دای څه فکر کوي، ولې هر وخت وختن فوختن د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه د تورخم لاره بندیږي او دواړو خواو ته مشکلات پیښیږي، د دې دلیل څه دی؟ اوس خو دا دلیل ویل شوی دی چې طالبان وایي چې موږ په خپل خاوره کې په افغانستان کې پوسه جوړوله، مګر د پاکستان د خوا دغه سرحدي ساتونکي وایي چې نه، د افغانستان طالبانو د سرحدي چارواکو یا مامورینو چې کومه پوسه جوړوله هغه د پاکستان په خاوره کې و. نو ځکه د دوی ترمنځ کومه شخړه چې پیدا شو هغه دا و چې پاکستان په یو طرفه ډول دغه سرحد او بخې دغه دروازه بند کړی، د تورخم دروازه یې وتړله. نو په دې خاطر څوک چې د افغانستان د خوانه کوم تجاران یا نور اشخاص چې راتلل پاکستان ته تیرېدل، هغوی هم په لاره کې بند پاتې شو، اخوا ته او د دې خوا چې ورتل هغوی هم بند پاتې دي. یعنی دواړو خواو ته دروازه بنده ده او موټرونه او ولسونه بند پاتې دي. نو د ستونزو له کبله اول موږ غواړو چې دا معلومه کړو چې پاکستان وایي چې موږ هڅه کوو او شاید دا دروازه زر خلاص شي. نو زه وګورم چې زمونږ محترم میلمه جلیلی صاحب څه وایي، چې دا هم د څه فکر کوي یا نه. جلیلی صاحب محترم، اول خو په خیر راغلی پروګرام ته، خوشو چې راورسیدې، ځکه چې کوم مشکل او تخنیکی غواړم تاسو ته د سړي مشنه روسته د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي ووایم او خدای دې ټولو ته بختوره کړي دغه میاشت. امید دې چې دې بختوره میاشتې د تقدس په حساب باندې دغه دوړ خو ته خصوصا افغانستان او پاکستان ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه مشکلات حل شي. تاسو څه فکر کوئ دغه د تورخم دروازه چې دازل تړل شوی ده، نو د دیورند کرخي خو دوړ خو ته خو هغه نخې نه خاني ټوله معلوم دي. اوس پاکستان وایي چې طالبانو زمنګ په خاوره کې پوسټه جوړوله. طالبان وای نه، موږ په خپل خاوري کې پوسټه جوړوله. نو دغه هغه چیرې دی؟ دغه مشکل چیرې دی؟ ولی دوی ته خو نه معلوم دي. اوس موږ نه پوهیږو چې واقعیت څه شه دی.
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته، همدارنګه ستاسو اوریدونکو ته او ستاسو ته هم د روژې مبارکي میاشتې مبارکي او تبریکي وایم، همدارنګه ستاسو تخنیکی ټیم ته او د ټولو اړیدونکو اوریدونکو ته. اصل کې دا موضوع د ډیورند فرضي کرښې د اساس خوانه هم د جمهوریت په وختو کې چې کله پاکستان حکومت دغه بار لګو یا دلته سیمې خاردار دغه کو، یو پرتشنو جو موضوع وه، د اختلافي موضوع وه. او دا یو خبره دا وه چې هغه وخت کې چې کوم دغه نښې او نښانې په مرور د زمان سره هغه ختمې شوې وي، خدای یو ډیټا د پخوانی شوروي اتحاد لخوا چې د افغانستان په وزارت دفاع او وزارت خارجه کې پراته و، د جنگونو سره او یا په یو معامري او د یاد یو سازش په اساس باندې هغه ټوله ډیټا ختم ورکه شو. بینان دویمه ډیټا چې کوم اغستل شو هغه د امریکا متحده ایالاتو د بغاونه اغستل شو، دا په اساس باندې پاکستان حکومت یو طرفه په دغه کلمانی دغه وکړو. زیاتره موضوعات داسې و چې هغه وخت کې تاسو معلومه وه چې سرحدي مناطق د طالبانو په لاس کې او د افغانستان د حکومت هغې ته لاسرسی نه و، او په هغه وخت کې طالبانو په دې ارتباط باندې هیڅ عکس العمل نه خود، او ځان مسول نه ګړ او دغه فالیګان استفاده وشول او پاکستان حکومت چې په څه شکل باندې غوښتل په دغه سرحد باندې ځان ته پوستیم و جوړ کړی او همدارنګه یې دغه سیمې خاردار په دغه حالات موضوعاتو دغه تیر کړل چې د جمهوریت په وختو کې ځینې مناطقو کې هلته جګړه وشوله. لکه مثلا زه به تاسو ته زما د استاسو د یوې منطقې مثال درکړم چې خویزي مخکې د افغانستان علاقه وه او اوس په دې اوسني بار کې تقریبا ډېر نږدې نه هغه اوس د پاکستان علاقه په همدارنګه په اعظم غورسه کې په لسګونو کیلومتره په داخل د افغانستان ته ورغلي دي او هغه څه دي چې دا د اختلاف وړ خبره.
مګر تاسو ویلې چې دغه نقشې چې په خو موجود وي د ډیورن لاین هغه د شوروي د اشغال په وخت کې هغه نقشې ما هو یا نابود شوې یا هر رقم چې خو چاته په لاس ورنغلي چې بیرته هغه کرخه چې رنگ تللې و یا کرخه و نخې نه خانه چې ورکه شوې وي نو معلومې دي چې هغه بیرته ځای په ځای کې. مګر دغه دوه خواړو ته چې د ولسونو وسیدل یا وسیګ دوی خو پیږي چې کمزې کې زمون کرخه ده، دوی ته نه معلومه ده خپل کرخه.
دغه موضوع هم دا چې ولسونه کمزي کې اوسېدل یو قسم ته تاریخي په تواتر سره دغه سرحد منلې شوی او چې مختلف ځایان پکې بالکل تعین و. هلته د افغانستان ساحه معلومه او د پاکستان ساحه معلومه او د پاکستان پخوانۍ پوستې چې په کمزي کې پرتې وي هلته معلومې وي. خو متاسفانه ما تاسو ویلې چې د جګړې د وجې نه او هغه وخت کې چې افغانستان حکومت په دغه علاقه کې باندې تسلط نه لرو دغه علاقه زیاتره د سرحدي علاقه د طالبانو په لاس کې وو. په هغه وخت کې دغه ځایونو کې پاکستان د خپل بار ولګو، طالبانو هغه وخت کې چې مفادات یې دا و چې پاکستان کې اکثریت اوسېدل او همدارنګه د تیخوانه تمویلېدل او دغه مناطق د هغې په لاس کې و. په هغه وخت کې هغې هېڅ قسم عکس العمل ونه ښود او د هغې په وخت کې وشو. یو خو دا یو بده پېښه وه چې په افغانستان حکومت شاید دا ورسره منلې وه چې څنګه ویل کېږي د پخواني حکومت چې دلته باید بار ولګول شي او په امریکا هغه پیسې ورکړي وته. او دویمه موضوع دا وه چې طالبان هم هغه وخت کې هېڅ عکس العمل ونه ښودو، نو بنان هماغسې پر تشنج او دا موضوع پاتې ده. او اوس چې کوم موضوعات دي دواړه طرف ته دي، هغه یو دا چې په دغه سرحد کې په مختلفو ځایونو کې پاکستانی پوستې بالکل د دې بار سره نږدې دي. اوس کوم ځای کې چې پاکستانی پوسته ده په هماغې خوا کې د طالبان هم غواړي چې هلته پوستې جوړې کړي. او د دې دوه درې موضوعات دي چې هغه ټول نه هم موضوع چې عام طور سره میډیا کې نه ښکاره کېږي، هغه دا دي چې اوس خو دا حالات د دواړو طرف ته کړکېچن دي. او تاسو معلومه تیر په شل کلونو کې په مختلفو لارو منصره دي چې په اواخرو کې بار لګېدلی خو د طالبانو ځواکونه د افغانستان د پاکستان د لارې افغانستان ته راتلل او هغه نقاط طالبانو ته معلوم دي. اوس په هماغه نقاطو کې چې دوی ته معلوم دي اوس طالبان په هماغه نقاطو کې خپلې پوستې جوړوي او دا تشنج موضوع.
خا نو اوس خو خبره ده چې دا دومره ولسونه چې دواړو خواو ته بند پاتې دي په مشکلاتو اخته دي. پاکستان وی مونږ کوشش کوو خبرې روانې دي دا به حل شي، مګر یو هفته وشو چې دا حل نشوي. ستاسو تجربه څه ده؟ دا خوول ځل نه دی، په خو هم دغه سي د تورخم دروازه بنده شوې ده او نورې دروازې هم دغه سي بند شي وي دي چې بیا د خبرو په نتیجه کې بیرته خلاصې شي وي. اما اصل دغه ریخه باید د دې وچه شي چې نور د سي مشکل پېښ نشي. دا خو یو موضوع ده چې د ته به ګورو د خو په د دې حکومتونو ترمنځ حل نشي، مګر راځو دې ته چې دغه فعلاً پاکستان یوازې دا موضوع نه ده چې تورخمه بند کړی دی چې هلته پوسته وه. دلته په پاکستان کې زرګونه سلګونه زره مهاجر دي، افغانان دي. دا د مهاجرو مسله هم ده چې دوی غواړي پاکستان ته لی افغانستان ته لیږي او درګرده وباسي او په افغانستان کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. دلته هم مثلا هغه مهاجر چې انتظار وو افغان مهاجر چې نور ملکونو ته لاړ شي دا غوی کارونه هم وځنډېدل او دا به بل مشکل چې د نور مشکلاتو په سر دا هم اضافه شو. نو ته فکر کوي چې پاکستان کولی شي فعلا همدغه موضوع چې دغه موټرې بندې دي دغه موضوع حل کړي، غواړي چې حل کړي؟
اصل کې تاسو ته بیا معلومه ده کله چې د افغانستان حکومت او د پاکستان په منځ کې همیشه کړکېچ راغلی دی. دوه مسایل پاره کې ډیر اهم رول درلود. یو دا دی چې هغه نقطه د فشار او د امتیازګری د خاطر استعمال شوی. یو د کډوالو موضوع ده چې په داخل د افغانستان کې چې پاکستان کې څومره کډوال دي، هغه باندې فشار راغلی دی او هغه د پاکستان شړل شوی دی، او هغه ته وخت ورکړل شوی چې په دونو محدود وخت کې باید وزي. او دا د افغانستان حکومت باندې یو فشار نقطه ده. دویم تجارتي موضوع ده چې زیاتره افغانستان یو وارداتي هیواد دی، او د ټولو نه هغه ارزانه سامان چې دغه د پاکستان نه وته ورزي، او په دې اساس باندې په مختلف وختو کې د افغانستان سبزي او همدارنګه میوې چې دي هغه پاکستان ته راځي، او دا غټ بازار دی. په خو هم دغه لارې د دغه موضوع په اساس باندې باندې دیدلې چې افغانستان باندې یو فشار راشي، او په وروستیو کې په جمهوریت کې افغانستان بدیلې لارې وموندلې او هغه فشار یې لږ راکم کړ. نو اوس دا چې نړیوال د افغانستان سره تعامل نه لري، او څوک یې په رسمیت نه پیژني، په داخل کې حکومت مشروعیت نه لري، ورځ تر بلې باندې افغانان په بانکي سیستم باندې دا ستود نشي کولی، او دا په دغه کیفیت باندې پاکستان یو ځل بیا د تورخم لا یا د سپون بولدک لار چې دا د تجارت په مخ باندې تړلې ده. او زه فکر کوم چې د امتیازګری په خاطر باندې به یو فشار په اساس باندې به وي، یو څه امتیازات به غواړي، خو بیا هم په لوی اوږد مهال کې هغه مشي پندول، ځکه چې ټول مرکزي اسیا ته چې دی خپل تجارت یې هغه بندي، افغانستان هم د خاطر غټ بازار دی. بیا هم کینیا او پخوام دغه سي تجربه ده چې یو څه وخت بند شوی، بیا د مذاکراتو لارې خلاصه شوي.
فکر کوي چې د کسان چې مثلا شخصي ټرکونه لري، مال وړي، کرایه یې کنه کرایه یې نیسي خلک، او خپل مالونه په کې وړي، یا تجاران چې همې موټر خپل دی، همې مال خپل دی، دوی خو څه ډېر تاوان کوي. دوی ته داسې کومه بیمه چې شل لري به دا کسان یا نه؟
په درېمه نړۍ کې متاسفانه دغه موضوع خصوصا په افغانستان او پاکستان او په ایران او دغه مناطقو کې، دا څنګه چې په غرب کې ده یا په اروپا کې ده، امتیازات یا بیمه د انشورنس ده دا نه لري. نو اوس داسې شوی ده چې دلار یو معمول ګرځېدلې ده چې بندیږي را بندیږي. نو د دې په خاطر باندې تجارانو همدارنګه د موټر والا او یو ثابت رول زیزان ته یې خې ده چې کله لاره بند شي نو په هغه وخت کې به څنګه وي. خو په هر حال باندې تاسو ته معلومه ده چې په دې مالا مالونو کې یوازې داسې مال د موټر ودرېدل نه دي، بس داسې مالونه شته دي لکه میوې او سبزي چې هغه خرابېږي. نو دغه سبزی او میوې چې دی یا د دوه یا درې ورځې نه وروسته به تا ماغه به خپل هیواد ته ستانه شي، او ته په ډیر کم قیمت باندې دغه شو. په دې اساس باندې افغاني تجاران او پاکستانی تجاران او په ځانګړي تو پښتانه چې دی دوه خوا او ته هغه ډیر سخت تاوان کوي. په دې
ښه جلیلی صاحب محترم، د موټر چلته ولاړې دي په دې دروازه کې دوه غاړو ته، کله کله د سیم کېږي چې کفای فیصله ونی شي دوی بیرته وګرځي، د مثلا کده پاکستان خپل تجاران دي، دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي، البته بند نه وي، یعنی انسانان خو په یو کې چې لاړ شي یا نه.
او کېدل شي چې ځینې وختو کې داسې وي چې دا موضوع لګوږد شي، او د مختلف سورسز د لارې باندې هغه ډریوران یا مالکان ځان خبري چې دا موضوع څنګه ده. مثلا کچته د سبزی موضوع وي په داخل افغانستان طرف ته وي یا پاکستان طرف ته وي، او هغه خرابېږي نو هغه بیرته په ورځ دو کې تصمیم نیسي، او بیرته هغه خپل منډیانو ته راوړي، او خپل منډیانو کې پر قیمت چې خرڅ کړي غټ تاوان نه ځان بچ کوي. خو ځینې موضوعات داسې دي چې هغه به درګرځېدون دي. مثال په ډول باندې که افغانستان کولا یا سکار د مزار نه راپار شي، هغه تورخم کې ولاړ، یا نو هغه چیر تر شي بيته چې مزار ته زی تاونه دغه نه زیاتیږي، او یا ځینې دغه سي مسائل چې هغه وسایل وي د کراچۍ نه بر شي وي، او هغه په تورخم کې په سپین بولدک کې ولاړ وي، نو هغه خلک تاوانین دي او په پرته د انشورنس نه هغه به انتظار وبس تر څو چې د دروازه خلاص شي.
مګر یو خو تجارتي مالونه دي، بل دغه ولوسونه چې تاګرا تک یې دوړو خو دا هم په موټرو کې چې دی کرایي یا خپل شخصي موټرو کې دوی هم بندي. د سیم کېږي چې که مثلا دغه مشکل وزندېږي وګوت شي او لار خلاص نه شي، دا کسان د خپل موټر رخصت شي، اجازه ورته ورکړ شي، لار شي د خپل ضرورتونو او احتیاجاتو د رفع کولو لپاره دی، او زینه بل زیته دا امکان لري.
او بل هم داسې ده اوس که کوم خلک تورخم ته غړي د پاکستان د لوري نه، همدارنګه که که افغانستان د لوري نه تورخم تر غړي او هلته چې وګوري چې لاره خ بند نه نو به تاغي ګرځي خپل کورونو ته ځي او خپل هغه ځایونو ته ځي چې هغه کې د اوسېدو ځای وي هغه په تورخم کې نه پاتې کیږي. او بیا خو تاسو معلومه ده چې اوسنی وخت میډیا موضوع ده او سوشل میډیا هم پکې ډېره دغه ده چې کله دروازه خلاصه شي نو وسایل ډېر دي نو هغې بېرته بیا ځي هلته په خپلو مناطقو کې نه پاتې کیږي. البته یو تعداد په دغسې وي چې هغه ډېر د لرې ځای نه راځي لکه د کراچۍ نه چې ځینې خلک راشي یا د لاهور نه ځینې خلک راشي یو تعداد ماشومان به ورسره وي هغه یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې بله لاره نه لري هلته اوسېږي. لیکن بیا هم د اوږدو اوسېدو د خاطر هلته هېڅ داسې فسیلیټیز یا د سهولتونه نشته دي دواړو غړو ته نشته دي نو هغې غواړي. او دویم دا دی چې د پېښور ښار دې خواته نږدې د 15 دقیقې تقریبا لاره ده د تورخم نه. همدارنګه د جلال آباد هم نفسې تقریبا 15 نه تر یو ساعت پورې لاره ده هغې په تورخم کې نه پاتې کیږي او بېرته یا پېښور ته ګرځي یا جلال آباد.
دا اوس چې لاره بنده ده د افغانانو ته اجازه ورکول کیږي چې راغلي دي په تورخم کې بندو چې مثلا د علاج لپاره تداوی لپاره تلل داسې د خلکو ته اجازه ورکول کیږي چې لاړ شي بیرته مثلا د خط نه تیر شي کرخ نه تیر شي لاړ شي پاکستان ته د خپل علاج لپاره استثنا شته؟
متاسفانه نه متاسفانه نه متاسفانه نه هیڅ ډول د پیادل د خاطر همدارنګ د پټورو په خاطر باندې هیڅ د غلار بالکل بند شي. اګه سپین بولدک بیا کاغه د تورخم وی چې کله دوړو ماس کې کړ کې چراشي نو هغه تر لری لری پوری خلکلته امنیتی ادارات ولاړ وي او خلک چې راځي هغې نبي ته ګرځي تر څو چې فیصله نه شوي او په صفري نقطې ته نږدې دواړه غواړي صفري نقطې ته نږدې هلته بیروبار نه پرېږدي. یو خو دا وي چې معمولا دغلته چې کله کړکۍ چې راغلی دی صفري نقطې ته او دغه دواړو منځ کې تقسیم یو قسم حساسیت پیدا شي او زیاتره په جګړه باندې واوړي او که جګړه باندې واوړي نو بیا هغه ملکي تلفات په هغې کې زیات وي لکه پخوا چې شوي دي. بنا دواړو طرف ته چې کله دغسې حالات رامنځته شي او کړکېچ رامنځته شي ډېر لرې لرې نه هلته امنیتي عسکر ولاړ وي دواړو خواوې ته او صفري نقطې ته نږدې څوک نه پرېږدي.
نو دا خو واقعا ډیره سخته ده د هغو افغانانو لپاره چې څوک مریض لري چې بیرته راځي دلته پاکستان ته یا د پاکستان نه څوک ورځي افغانستان ته کوم ولایت ته هلته خپل وي خپلوان وي د دوی لپاره هم مشکله ده. فکر کوي چې دا خو دا ځل خو یوه هفته کېږي دغه دی د دروازه تړل شوې ده مخکې هم دا دروازه هم دغسې یوه هفته او ډیر وخت تړل شوې وه.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه. سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه هم
په سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر ارخیزو او بی طرف رادیوي خبرونه کوي.